دوستانو ستړي مشه دا ساده لريو یو بل خبرونه ته مهر کله کو نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ د لس بجو په خبرونه کې موږ ازادي رادیوي مجله خبرو خو مخکې له دې نشي د ازادي رادیوي مجله چې و کلتوري او فرهنګي مجله درته وورو په مخکې د دې سات خبرونه ده په جلال آباد ښار کې پرون په یوه انتحاري حمله کې لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي. د امریکا پوځ یوه ویډیو خپره کړې چې په وینا یې د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو لیږدونکو بیړیو وروستي برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک لاس لرل څرګندوي. او هغه استرالیا چې د نیوزرلینډ په دوو جوماتونو بریدونو کې د 50 کسانو په وژلو تورن دی ځان بې ګناه بللی. بشپړ خبرونه واورئ. په جلال آباد ښار کې په پرونی انتحاري حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر نهه کسانو ته رسیدلی. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د څلورو نظامیانو په ګډون ټول نهه کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي.
په دې پیښه کې نهه تنه شهیدان شوي چې پکې یو ماشوم، څلور نظامیان او څلور نور ملکي وګړي شامل دي. همداراز 12 تنه ټپیان حوض بیر روغتون ته لېږدول شوي چې په ټپیانو کې درې نظامیان، درې ماشومان او شپږ نور شامل دي.
خاغلی خوګیانی زیاته کړه په ټپیانو کې د دریو کسانو صحي وضعیت نازک دی. له دې مخکې ویل شوي چې په دې چاودنه کې اته کسان وژل شوي او یوولس نور ټپیان دي. د ننګرهار چارواکو ویلي چې د جلال آباد ښار په شپږمه ناحیه کې پرون مازدیګر یو انتحاري برید کوونکي د سیمه ییزو پولیسو پر یو موټر چاودنه وکړه. چاودنه په یو داسې ځای کې شوې چې له ګڼې ګوڼې او بیروبار ډکه ساحه ده. د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش منلی. د بغلان پولیس وایي امنیتي ځواکونو د دوو قمندانانو په ګډون د طالبانو 15 وسلوال وشلي. د بغلان د امنیتي قمندانې ویاند احمد جاوید بشارت د پنځشنبه پر ورځ په یو ویډیو پیغام کې په دې اړه وویل:
پولیس قمندانې امنیتي ولایت بغلان او اهمیت ملي تر ساحه
د بغلان د امنیه قمندانۍ پولیس او د ملي امنیت ځواکونو د دوشي ولسوالۍ په اړه ونسیمو کې عملیات وکړل. په نتیجه کې د دولت 15 وسلوال مخالفان ووژل شول او د دوی دوه تنه سرګروپان هم په وژل شوو کې شامل دي. د ښاغلي بشارت په وینا په دوشي ولسوالۍ کې د عملیات پرون سهار مهال وشول. طالبانو تر اوسه په بغلان کې د دې ډلې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. دا کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي چې سکل 215 زرو زیات افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له ایران او پاکستان هیواد ته ستانه شوي. آی او ایم په یو بیان کې چې د پنځشنبه په ورځ سپور شو ویلي چې دا کډوال دروان میلادي کال له پایله دروان جون میاشتې تر لومړیو پورې هیواد ته ستانه شوي او ډېره برخه یې چې شمیر نږدې 196 زرو ته رسیږي له ایران راغلي. د کډوالو نړیوال سازمان اټکل کوي چې روان کال تر پای ښایي له 500,000 زرو زیات افغان کډوال په ایران کې د اقتصادي بحران له کبله افغانستان ته ستانه شي. د 2013 کال په اوږدو کې له 3,300 زرو زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. د یو ایم د ارقامو له مخې له 2012 کال وروسته له 3.2 میلیون زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي، خو په عین حال کې د جګړو او وچکالیو له کبله له 3.5 میلیون زیات نور خلک په هیواد کې دننه د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا پوځي ویډیو خبره کړې چې په وینا یې د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو لیږدونکو بیړیو وروستي برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک لاس لرل څرګندوي. دا په سیمه کې د تاوتریخوالي تازه پېښه ده چې امریکا او متحدان یې پکې تهران ملامتوي. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ د پنځشنبه په ورځ ویل دا ویډیو ښیي چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د کښتیو عمله یو ناچاو دی مایند یوې هغه تیل لیږدونکي بیړۍ څخه لرې کوي چې برید پرې شوی. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ ویان بل اوربان په یو بیان کې ویلي په سیمه ییز وخت له د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ ویاند بل اوربان په یو بیان کې ویلي په سیمه ییز وخت د مازیګر په 3:00 او لس دقیقو د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک د غزمی وکښتۍ د کوکا کریجس په نوم باروړونکې بیړۍ ته نږدې شوه چې څارل کېده او ثبت شوي چې ناچاو دی ماین یې له دې کښتۍ لرې کړی. چارواکو سی این این تلویزیوني شبکې ته ویلي پینټاګون باور لري چې دا د ایراني ځواکونو لخوا په دې پیښه کې د خپلې ښکېلتیا د شواهدو د لرې کولو هڅه وه. په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي دفتر د پنځشنبه په ورځ وویل دوی په قطعي توګه د امریکا د بیا اساسه اداره د وی چې دوی د امان په خلیج کې په تازه برید کې خیل و. تر دې مخکې د ورسی په پایل کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست استازي جاناتن کوهن د امنیت شورا ته وویل څو د هغې روښانه ګواښ په وړاندې ودرېږي چې تهران په سیمه کې رامنځته کړی دی. هغه استرالیا چې د نیوزیلند په دوو جمعتونو بریدونو کې د 150 کسانو په وژلو تورن دی پر د لګیدلې ټول تورونه رد کړي. د نوموړي محاکمه د 2000 کال د مې په 4 نیټه پلان شوي. برینټن ټارن چې د قتل په 150 تورونو د قتل د هڅې په 40 تورونو او د ترهګرۍ په 1 تور تورن دی د جمعې په ورځ په ټولو کې ځان بې ګناه وباله. دا 23 کلن مشکوک د اوکلاند د زندان لوی وړې خونې د ویډیو له لارې په محکمه کې سرګند شو. دا هغه وکیل د نوموړي په استازیتوب د ده د ځان بې ګناه بللو غوښتنه محکمې ته وړاندې کړه. تمه کېږي چې دا محکمه به شپږ ګونۍ دوام وکړي. څو میاشتې مخکې په نیوزیلینډ کې په وسلو سنبال یو بریدګر د جمعې د لمانځه پر مهال پر مسلمانو لمونځ کوونکو ډزې وکړې. لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل. دا د نیوزیلینډ په تاریخ کې تر ټولو لویه ډله ییزه وژنه بلل شوې ده. او روسي خبردار چې ترکیه د متحده ایالاتو خبرداري رد کړی چې له روسیې د هوایي دفاع توغندي نه پیری. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون وویل چې د امریکا له دې ګواښ سره سره چې ترکیه به د F-15 ډول جنگي جیټ الوتکو پروګرام له ګډون نه بې برخې کړي انکاره به د روسي توغندیو له پیرلو شاته نه شي. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. اوس هم مخکې له دې نه چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو یو وروستی ریپورت راخلو. د افغانستان د ولسمشر له لوري د شاوخوا 900 طالب بندیانو د خوشي کېدو فرمان په دې وروستیو کې د رسنیو د سر موضوع جوړوي. دغه فرمان چې تر یو حده عملي شوی هم د بیلابیلې کورنۍ او نړیوال عکس العملونه یې راپالولي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت دا اقدام د افغانستان د سولې د مذاکراتو پرمختګ لپاره ګټور بللې خو عام خلک بیا په دې اړه بیلابیل نظریات لري. پوښتنه دا ده چې آیا د طالب بندیانو خوشي کېدل چې خلک یې په ټول هیواد کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلین بولي کولی شي د سولې مذاکراتو په برخه کې د اعتماد فضا رامنځته کړي؟ فریبا ظاهر پرې تفصیل لري.
د افغان ولسمشر د اختریز پیغام را ورسته چې د 1000 بندیانو د خوشی کېدو پریکړه وکړه. د جون پر 10 یعنی دوشنبه د هرات له مرکزی زندان څخه 18 طالب بندیان خوشی شول چې دا اقدام په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا وستایل سو. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې تلپاتې سوله د ټولو لخوا د بخښنې او روغې جوړې څخه ریشه اخلي او زیاتوي چې د حکومت دا اقدام به د سولې مذاکراتو ته لاره هواره کړي. د امریکا د سفارت له دې پیغام سره هم مهاله د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په یوې اعلامیې کې د افغان حکومت دا اقدام وستایه او د دې بهیر د دوام غوښتنه وکړه. د طالبانو په اعلامیې کې ویل شوي چې له 1000 تنه خوشې کېدونکو بندیانو څخه یوازې 216 تنه یې طالبان او پاته نورې عام وګړي دي چې د اعلامیې له مخې د جګړو په لیکو کې ښکیل نه دي او د دوی په خبره د ناسمو استخباراتي معلوماتو پر اساس نیول شوي وو. دغه اعلامیه وایي دا لړۍ 13 ورځ له یو شمېر ولایتونو او د کابل پولیس چرخي او باګرام له زندانونو پیل سوه خو شمېرې نه ده یاد کړی. د افغانستان د محابسو د امنیتي چارو مرستیال محمد زمان احمد یار د سیشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په تیرو 15 ورځو کې شاوخوا 300 طالبان د دولت له بنده خوشي شوي دي.
د افغانستان د قانون مطابق او د جناب جلالاباد جمهور رئیس د حکم پر اساس هغه شمېر بندیان چې خپل قانوني موده هفت تیر کړی تقریبا 1000 کسه د طالبان له جملې څخه د بند خوشي کېږي چې یو تعداد خوشي شوي دي په دا څلور ورځې مخکې او نور د اداري په مراحل تر پروسس لاندې ده او تقریبا 300 شاوخوا کې تاسو خوشي شوي دي.
خو ښاغلی احمدیار په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د طالبانو د خوشي کېدو په اړه د ولسمشر غنی وروستي فرمان ځینې داسې انتقادونه هم راپورته کړي چې ولسمشر ګواکې د هغو کسانو د خوشي کېدو فرمان ورکړی چې لاسونه یې د دوی په خبره د افغانانو په وینو لړلی دي. د ولسمشر له نږدې کړیو نیولې تر عامو خلکو دغه اندېښنې ښودلې دي. یو شمېر عامو افغانانو ازادي راډیو ته وویل
نوم عزیز ده د دې خلکو خوشی کول د دې لپاره خنه دي چې ځکه چې د بیا زی ما غرو ته خیږي او بیا ما انتحار ما انفجار.
بله په دې معنی د کابل شاریان یا د هواد اوسیدونکو شاد اندېښنې ولري خو د دې تر څنګه ک یو ضمانت باید وجود ولري چې دغه کړنې بیا راتلونکي تکرار نشي او دغه کړنې باید ونه شي. خو انشاءالله زموږ دولت به دا ضمانت راخیستی چې په راتلونکي کې به دوی داسې کړنې نه کوي.
لدی اندیشنو سره دا پښتنه راپورته کیږي چې په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د حکومت اوربند غوښتنه ونه منله او د جګړې ډګرونه یې تاوده ساتلی دي، نو ولسمشر ولې د طالبندیانو د خوشي کېدو فرمان ورکړ؟ د سیاسي چارو څېړونکي وحید مجدل ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اقدام د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په ترڅ کې د اعتماد جوړولو یوه هڅه وبلله چې ولسمشر یې دې کار ته اړ ایست.
شپږم ډول مذاکرات کې د خلیزات او طالبانو ترمنځ نیوګلیبیا همدغه د بندیانو خوشي کېدل مسله مطرح شوه او دا د امریکایانو غوښتنه ده چې په نتیجه کې اشرف غنی مجبور شو چې د خلي خوشي کې په داسې حال کې چې د ده نږدې ملګري دې کار سره موافق نه دي، د دې نه هم معلومیږي چې یو بل فشار دی چې دی مجبور دي چې د خلي خوشي کې تر څو چې په اووم پړاو کې طالبان جوسف نرمښت وکړي په خپل موقف کې.
د بندیان خوشی کېدل هغه موضوع ده چې په قطر کې د طالبانو استازو په وار وار له امریکایي پلاوي سره د خبرو پر مهال ټینګار ور باندې کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د می پر یو دیرشمه د افغانستان د سولې په اړه د خپل سفر د اووم پړاو په پیلولو سره ویلی وو چې دا ځل به یې له طالبانو سره خبرې توپیر ولري او دا چې ځینې مسایل به وروستي سي. که څه هم د افغان حکومت لخوا د طالبانو د خوشی کېدو په غبرګون کې د طالبانو په اعلامیه کې دا نه دی ویل سوی چې دا اقدام به د سولې پر مذاکراتو اغیز وکړي، خو د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه ویلي دغه اقدام د طالبانو لپاره اهمیت لري او د خبره شایي د سولې پر مذاکراتو اغیز ولري. سید اکبر هغه ازادي راډیو ته ویل
یو دونی ویلی سم چې اب زندانی د افغانستان یو څوک دی، هغه تاثیر هم په طالب باندې لري هم په ملت باندې لري هم د جوړې وروغې سره مرسته کولی شي، خو په مجموع کې دا دونی وایم چې څه خبره ده د زندانیانو خلاصول او د سولې سره مرسته کولای شي، خو څه خبره به دا وایي چې دا زندانیان هم وایي دا خپل وخت یې پردي خپل خلاصي او نور زندانیان د دې په بغل کې چې هغه وخت یې پاته وایي د طالبانو په اشاره باندې خلاصي وایي نو بیا ډېره ښه نږدېوالی راغلی.
سید اکبر هغه وایي دا مهال 15,000 طالبان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له دولت سره بندیان دي، خو افغان حکومت تر اوسه د بندي طالبانو کره شمېره نه ده یاده کړې. د افغانستان د محبسو د عمومي ریاست د امنیتي چارو مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې 2,450 کسان د مهال د افغانستان په زندانونو کې په بیلابیلو جرمونو بندیان دي. محمد زمان احمد یاروایی له دې څخه 8,498 تنه یې د کورنۍ او بهرني امنیت پر ضد د فعالیتونو په تور د بند شپې تېروي، چې د نوموړي په د طالبانو په ګډون د بیلابیلو وسلوالو ډلو غړي پکې شامل دي. له دې سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې که طالب بندیان خوشي کیږي نو د هغو افغان ځواکونو برخلیک به څنګه سي چې د جګړو په ډګرونو کې له وسلوالو طالبانو سره بندیان دي. د افغانستان دفاع وزارت له طالبانو سره د اسیر سوي افغان امنیتي ځواکونو دقیق شمیر نه یادوي، خو وايي په وروستي پسرلنیو عملیاتو کې یعنی له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې په مختلفو ولایتونو کې د طالبانو پر نهو زندانونو چاپې وهلې دي. د دفاع وزارت مرستیال وین زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل چې په دوه عملیاتو کې نږدې 400 بندیان د طالبانو له زندانونو خوشي سوي دي چې ملکي وګړي هم پکې شامل دي.
دا تقریبا اوس نږدې 400 وطنان آزاد شوي دي چې دا په غزنی کې هم داسې په هلمند کې په زابل کې په بغلان کې په کندوز کې میرا شوی شي او په غور کې هم داسې په فاریاب کې دا سیمه کې په دې ځایونو باندې عملیات شوي. تقریبا 9 عملیات شوي دي او یو شی چې باید زه وغواړم روښانه کړم چې په دې عملیاتو کې زموږ د فروغ نتیجو ځواکونو ته حتی موږ یو ټپي هم نه لرو، دښمن پکې تلفات لیدلي دي.
شغلی عارف وای د دې عملیاتو ډیره برخه په تیرې و میاشت کې تر سره شوې ده. د افغانستان روان وضعیت ته پکتو د افغانستان خلک له یوې خوا د جګړو لسرو لمبو ستړي دي او اندېښمن دي، خو بل لور د سولې مذاکراتو لپاره په قطر کې هلو ځلو ته هیله من هم دي. دا هیله او اندېښنې داس مهال راپورته شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی چې اوس مهال په افغانستان کې دی په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرو اووم پړاو پیلوي. په خپل خلیلزاد هم هیله ښودلې چې دا ځل به په خبرو کې ځینې مسایل وروستي سي. له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ خبري اوربند او له افغانستان څخه د نورو هیوادونو پر ضد د ترهګرو فعالیتونو مخنیوي له هغو عمده غوښتنو دي چې د امریکا لوري یې له طالبانو غواړي، خو طالبان له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړې ده. په هنر جاج کې لیکوال او ژباړن سعدالله فطرت سره په پښتو ژبه کې د ژباړې په روان بهیر او د ژباړې په تاکتیکونو غږیږو.
د دواړو ژبو په ګرامر پوهېدل، د دواړو ژبو په ژبپوهنه پوهېدل، د الفاظو کلماتو مثلا
فنکار برخه کې لیکوال شاعر او ژباړن شفیع الله تان سره د هغه په فن خبرې کوو.
او بل هلته په دې اردو ژبه باندې زه ډېر لاسبرې زه کوم چې هر امتحان کې وځه ولوم را پکې راتلم، اردو مې خوښېدله.
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه اصلي عمر واوري.
پوهنتون مې لوسته، مطلب لسانس يم، غوښتل مې په اروا پوهنه کې ماسټري هم وکړم.
او په ورېښمین خیال کې به د پیر محمد کاروان وملور نظم واوري. دا څه وایي؟ توبه وباسه کفر غږوي، کارونه د تقدیر دي ته یې څنګه بدلوي، کلور وی او کزوی وی دا لال خوا ډالی دي، مرغان دي د جنت د ماخامونو دی وګی دي، سړی په مخ ورو وشت سپیړه د غضب وی پریک د فلسفی دی راته مخه یاد.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
استاد پوهنوال جلال الدین خان کونړی د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې پخوانی استاد و. هغه د خپل ژوند ډیره برخه د پښتو ژبې او ادب په خدمت کې تیر کړی ده. هغه نه یوازې دا چې پښتو ژبې ته خدمت کړي او د ادبی فنونو په برخه کې څېړنې کړي، بلکې د معرفت په برخه کې هم کلونه کلونه کار کړي. استاد جلال الدین خان کونړی د پښتو ادبی فنونو د ګوتو په شمار څېړونکو په ډله کې راځي چې د نوي میتودولوژي په پام کې نیولو سره یې ادبی فنون څېړل دي. تیرونه د پښتو ژبې دغه خدمتګار د تل لپاره لدی فانی نړۍ سترګې پټې کړې. د نوموړي استاد هڅو او خدمت په کتو نننې رادیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو. او په پیل کې کونړ ته ځو. هلته د کونړ سیند مشاعره شوې ده. کونړ سیند نه یوازې دا چې یو اقتصادي او حیاتي اهمیت لري، بلکې فرهنګي خواهی هم درنه ده. دا ځل شاعرانو په شاعرانه ژبه د کونړ سیند مستي وستایله او هم یې ګیله وکړه چې د کونړ له سینده تر اوسه پورې هیڅ استفاده ونه شوه. روحلان وری یې پاړه راپور لري.
د تل په سیر یو ځل بیا هم شاعرانو او د مشاعرې ګډونوالو شکایت وکړ چې د کونړ سیند پریمان او بو څخه تر دې دمه افغان حکومت هیڅ ګټه وانخستله او دغه بو ختیځوالو ته له تاوان پرته فایده نه درسولې. خوږژبي شاعر کاتب شاه کاتب وویل سلطان محمود سالمزی وای تر هغه به آرام نه کړی چې څوې د کونړ سین خپل کړي نه وي.
حسن لری په چې د خپل نکړه ما تعالی پردای و نه را خپل نکړه ما اسلام آباد د خپل لمبا لمبا کې یو څه روکان پر کابل نکړه ما او د کونړ سین د نور دنه سایما چې تا د ژوند رنگین غزل
ځوان شاعر محمد ادریس د کونړ سیند توای د افغانستان لخواوري په آرام تیریګه دا سینه چې په شور دی ویده چارواکی را پاتېږي او پرتای د بندونو جوړولو ته پام نشي.
د کونړ سینا سینا شور وکړي یارانو دې دې او چیراوي خو راوي نشي مینا.
شاعران لیکوالان او د کونړ وسیدونکو وای تل ور سره د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو ژمنې شوی خو یوې هم نه د عملی شوی. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د مشاعرې ګډونوالو ته وویل حکومت د کونړ سیند دواړو خواو ته د استنادي دیوالونو جوړولو لپاره 13 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي کړي دي او همداراز به پرې د بندونو چارې هم پیل شي.
بریک نابان سروے تکمیل اگر اس کے ڈیزائن باقی تک لگے گا
لنن څخه شاوخوا لس کاله وړاندې د افغانستان د اوبو او برېښنا پخوانی وزیر اسماعیل خان په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ پر سیند شپږ ځایه د هندي انجنیرانو په وسیله سروې کړي چې په دغو ځایونو به بندونه رغوي او د بندونو رغېدو سره به اووه نیم زره میګاواټه برېښنا تولید شي. خلک د دغو وعدو عملي کولو ته شیبې شماري، خو تر اوسه لا هغه وخت نه دی رارسېدلی چې د شپږو بندونو څخه یې په یو هم کار پیل شي.
بدر تاوڑم صاحب در تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوری یار سوم در سرا خانه دوران شجوری او بدر تاوڑم صاحب در تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوری
پوره څلوېښت کاله وشول چې افغان هنرمند احمد ظاهر له دې نړۍ کوچېدلی، خو هنر یې لا هم ژوندی دی. که تاسو د کابل زوړ ښار کې ګرځئ، خامخابه د احمد ظاهر سندرې واورئ. که د کابل رسنۍ تعقیب کړئ، نو حتمی به د احمد ظاهر سندرې ترې واورئ. او که چیرې د شپې په کابل ښار کې په پخوانیو ټیکسیانو کې سفر کوئ، نو خامخابه هلته هم د احمد ظاهر سندرې اورئ. دغک لننه پوره څلوېښت کال وړاندې د جوزا په څلورویشتمه د تل لپاره غلی شو. په افغانستان کې به داسې ډېر کم کسان وي چې احمد ظاهر یې نه وي اورېدلی او یا یې په اړه معلومات نه لري. په نړۍ کې به داسې ډېر هنرمندان وي چې له مرګ وروسته یې خپل ځای نورو هنرمندانو ته پرېښي، خو د افغاني موسیقۍ د پوهانو په اند چې د احمد ظاهر ځای اوس هم تش دی. په سلګونه دری سندرې یې ویلي چې په ایران، تاجکستان، افغانستان، پاکستان او هند کې شهرت لري. دی د ډاکټر عبدالظاهر زوی د جوزا په څلورویشتمه په 1315 لمریز کال په کابل کې زیږیدلی. احمد ظاهر خپله لومړنۍ سندره په حبیبی علی سکی ویلي او وروسته د افغانستان راډیو ته لاړ او هلته یې په سندرو ویلو پیل وکړ. لدی وروسته هندوستان ته لاړ او هلته یې لوړ تحصیلات وکړل او دی له هغو لومړنیو افغان هنرمندانو شمیرل کیږي چا چې په افغانستان کې په لومړي ځل د غربي موسیقي آلات په شرقي موسیقي کې وکارول. هغه په 1955 کال د غوره سندرغاړي جایزه هم ترلاسه کړه او د خپل وخت یو له مشهور ترینو سندرغاړو څخه و چې په پښتو، هندي، دری او انګلیسي ژبې سندرې ویلی شوې. لنن څخه پوره څلوېښت کاله وړاندې په 1958 کال د جوزا په څلورویشتمه په سالنګ کې په مرموز ډول ووژل شو، خو هنر یې لا هم ژوندی دی.
زره رسیدولې نارسیدر ما هم زره رسیدولې نارسیدر حرفی نگفت و سخنی ناشنیدر حرفی نگفت و سخنی
خوست کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د فرهنګي فعالیتونو د تنظیم چټکتیا همغږي او همدارنګه په دې ولایت کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کالیزي د جشن د شاندار منځلو لپاره مخکې لمخکې یو شمیر هڅې پیل شوې دي. نجیب الله الخیلی په اړه راپور لري.
د سه شنبه پر ورځ د خوست مرکز او ولسوالۍ د فرهنګیانو په ګډون هغه غونډه چې د شهید احمد شاه پامه کتابتون کې جوړه شوې وه، په دې هم خبرې وشوې چې د خپلواکۍ د جشن په مناسبت خوست څخه خواوشا سل کاله وړاندې خپرېدونکي غازی جریدې د خپرېدو دویم پړاو پیل شي. په خوست کې د وی اکاډمیک مؤسسه استاد نجیب الله واسق ازادۍ راډیو ته وویل په دې فرهنګي ناسته کې د خوست شمول ادبي بهیر درامنځته کولو، د چنار د کرنۍ مشاعرې د جوړېدو او د غازی د تاریخي جریدې په بیا فرېدو یې بحثونه وکړل.
خو شمول ادبي بهیر رامنځته کول، د چنار مشاعره چې باید په څه ډول ولمانځل شي، په دې موارد مشورې سره شریک شوې. په اطلاعات او کلتور ریاست کې د یو مشورتي بورډ جوړول چې په دې کې به د بېلابېلو مدني ټولنو، ادبي ټولنو او دی پانتونونو استازي بدل تشتون لري او وخت نه وخت بده مشورتي غونډي کوي یا اطلاعات کلتور ریاست ته بده ته مشوره ورکړي
په خصوص کې د فرهنګیانو یو ټولې زریما کداوه چې د فرهنګ اداره د کلتوري چارو د تنظیم او مدیریت لازم ظرفیت نه لري. شاعر او لیکوال زاهد شانګر وایي په تیرو سنه څو اته کلونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست فعالیتونه محسوس او څرګند نه وو، خو اوس مهال یاده اداره په دې هڅه کې ده چې له فرهنګیانو، لیکوالو او شاعرانو سره خپل رابطه جوړه کړي. زاهد شانګر زیاتوي د خوستیو فرهنګیانو یو بل وړاندیز د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په ویاړ د غازی جرګې د دویم ځلي بهیر بیا پیلېدل دي چې هم تاریخي ارزښت لري او هم د خپلواکۍ د جشن سره رابطه شته.
په اوس وخت کې چې د استقلال د بیرته اخیستلو سلمه کلیزه لمانځل کیږي، د افغانستان جمهور رئیس لارښوونه ده چې په ټولو ولایتونو کې په شاندارو او پرتمینو مراسمو سره ولمانځل شي. نو دا خدای چې د دې ورځې په مناسبت چې سل کاله پر کېږي او هم د غزي مجلې سل کاله پر کېږي، نو کچېرې دا بیرته راژوندی شي، بیرته یې دویمه دوره پیل شي، نو دا به تلپاتې شي.
په دې ناسته کې د فرهنګیانو ټینګار په دې و چې د مرکز سربیره په ولسوالیو کې فرهنګي خوځښتونه په حرکت راشي. په صبری کې د فرهنګي بنسټغړی قسمت الله عاطف وایي
په یعقوبیو صبری ولسوالۍ کې د ځوان ادبي بهیر، کلیوال ادبیون او روان ادبي غورځنګ همداشان بېلابېل بهیرونه او غورځنګونه شتون لري، فعالیت کوي. چاې ترڅنګ کلنۍ مشاعرې نمداشه نور ادبي فعالیتونه ترسره کوي. نو موږ د هغې نوې درې صحه غوښتنه ده چې د دې بهیرونو او ملاتړ وکړي، مالی او ځاني امانۍ همکاري ورسره وکړي.
استاد حضرت الله ستومان بیا د ترزه عالیشی ولسوالۍ اوسیدونکی دی، هغه هم د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې علمي او فرهنګي خوځښتونه بیدار او چټک شي، له فرهنګي مشرانو غواړي چې ولسوالۍ ته سفرونه وکړي.
د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې خوځښتونه بیدار شي او په حرکت راشي، خدای دا چې د پخوا په څیر د مرکز نه فرهنګي سفرونه او فرهنګي ملګري مشران ملګري چې کوم د لاړ شي ولسوالۍ ته، یو دوه درې ناستې وسره وکړي او دوی ناستې دوی گزارشونه چې کوم دی په محلي رسنیو کې امکان په صورت کې په رسنیو کې خبره کوي.
بل لور ته د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاید هم وایي چې د یو ولایت شمول فرهنګي خوځښت د خپلواکۍ د کلیزې په ویاړ د غازی د جرګې بیا پیلېدل او د یو فرهنګي برج جوړولو په پام کې دي. د ویل هڅه کوي چې د فرهنګیانو ترمنځ اړیکې پیاوړې او په ټوله کې فرهنګي فعالیتونه چټک کړي.
پښتو ژبې ته له ګڼو ژبو ژباړې کیږي، په کمی لحاظ د پام وړ بدلون راغلی، خو دا چې په کیفي لحاظ په پښتو ژبه کې د ژباړې بهیر څه ډول روان دی، کومې ستونزې شته، د ستونزو لپاره حل لارې څه کیدلی شي او د ژباړې علمي تاکتیکونه څه دي، دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن سعد الله فطرت په ننني هنر جاج کې ځوابوي.
هنر جاج.
سو فطرت صاحب، تاسو خو ډیر کتابونه ژباړلی دي، که چیرته یو ځوان ژباړونکی غواړي چې ژباړو کې مخکې لدی چې هغه ځان د پاره کتاب غوره کړي چې کوم کتاب وژباړي، دا هغه د پاره لومړني اقدامات څه دي، څه باید وکړي؟
د اوسني وخت کې خصوصا د تیرو څوارلس پنځلس کلونو کې ژباړ ته ډیر کار شو په افغانستان کې. اختیار خبر ادا ده چې هغه د نصاب تدریسي کتابونه تاسو په انتونو کې تدریسوي د پښتو برخه کې، دا غینه پرته موږ ډیر کم کتابونه درته لرل چې هغه دی زمونږ د فکری ویښتابه د پاره او زمونږ د ځوانانو د روزنې د پاره او زمونږ د فکر د او د شعور او د دې شاند لړیدا د پاره موثر وي، هغه موږ کم لرل، ځکه په وایلو کې موږ یوازې د شاعرۍ کتابونه لرل او موږ شاعرانو چې خپل شعرونه لیکلي په خپل مصارف به چاپول. خو په دغه وروستیو کلونو کې بیا یو شمېر ځوانانو دې ته مخه کړله چې له نورو بهرنیو ژبو نه ډېر مهم کتابونه راوژباړي او زموږ خلک ترینه ګټه واخلي، ځکه د کتاب لوستنې او کتاب له مطالعې او د کتاب نه بغیر نه مملکت پرمختګ کولی شي، نه ټولنه کولی شي، نه فرد کولی شي. مونږ تاسو چې دا اوس غږیږو، مونږ تاسو چې د پوهنتونونه ویلي دي، مونږ تاسو چې دا تدریس کوو، دا ټول چې دي دا د کتابونو برکت دی، مونږ چې هر څه د کتابونو په برکت یو. زه خپله مثلا یو خو داسې وي چې دا د کتاب په ژباړه کې یو کتاب ته خپله انتخاب ہے چې ډیر مهم درته ښکاره شي د محتوا او د موضوع په لحاظ باندې او ټولنه اړتیا وي. ځینې کتابونه درته بیا خپرندوی ټولنې والا هم درکوي چې محتوا په لحاظ ښه یو هم هغوی ته یو ډول بزنس سوداګرۍ په لحاظ باندې. زموږ ډیرو ځوانانو سیاسي تاریخي ارواپوهنیزه برخه کې په ادبي برخه کې په دې برخه کې ډیر مهم کتابونه هم تالیف کړل مې وژباړل. زما خپل شخصي نظر دا دی چې که هر څوک غواړي چې یو کتاب وژباړي د یوې بلې ژبې نه، انګلیسي نه، ایرانی ژبې نه، مثلا د اردو ژبې نه، د هرې ژبې نه، چې دی پې ښه حاکم وي، داسې کتاب چې هم یوه تشه احساسیږي چې په دغه برخه کې کتاب نه لرو، باید یو کتاب وي چې زموږ ځوانان او زموږ د پوهنتون محصلین او زموږ د ښوونځیو زده کوونکي ترې استفاده وکړي، چې د موضوع محتوا په لحاظ باندې ښه کتاب وي. په اوس وخت کې متاسفانه چې ځوانان اکثره اوس خپرندوی ټولنې والا یو کار دا کوي چې ډېر ناول نه چاپي، خو هغه ویلو کې د ناولونو ډېر زیات هغه و. اگر که ناول که یو څو خپله لیکلی شي دا ډېر ښه دی، خو که ژباړ وي نو هغه خوند او هغه چې په هماغه ژبه کې تاسو خپله ناول لیکلی دی، هغه ناولونه چې تا خپله لیکلي دي هغه ډېر خوندور دي نسبت چې موږ راژباړو، ځکه هغه د لیکونکي احساسات بیا ته نه شي دلته راکاپي کولی. خو په اوس وخت کې ټولو ځوانانو داسې کتابونه وژباړل چې هغه ته رښتیا هم اړتیا وه، او هغوی ته د موضوع په لحاظ، هغوی ته د ټولنې په لحاظ، هغوی ته د دې مملکت په لحاظ، د دې ځوانانو د لوستې قشر د ټولو غوښتنو او د دوی د اړتیاوو په نظر کې نیولو سره کتابونه انتخاب کړي او ژباړلي دي چې موږ ترې ډېره ګټه اخیستې ده.
سره سربېره پر دې چې یو کتاب ډېر مهم دی باید راوژباړل شي، نور کومو تخنیکي لارو چارو ته اړتیا ده؟ مثلا په دواړو ژبو باندې پوهېدو ته یا نورو لارو چارو ته چې یو ځوان پرې ښه ژباړه وکړي؟
زمونږ متاسفانه چې شاید ما کې دا مشکل وي، زما په شان باندې نورو هغه ځوانان هم چې لري، که دغه ژبې نه چې ته ژباړه کې او کومې ژبې ته چې کې، که هر څوک په دواړو ژبو باندې داسې حاکم نه وي چې دی پر روانې خبرې، روان لیکل او په اصطلاح باندې په ګرامري لحاظ باندې، ځکه ژباړه یوازې داسې څه نه دي چې ته د هماغه هغه خبرې راواخلي او دلته هماغه لفظي ترجمه وکړي او د دې دپاره چې تالیفاتو کې د کتاب اضافه شي، نه. د ژباړې دپاره د دواړو ژبو په ګرامر پوهېدل، د دواړو ژبو په ژبپوهنه پوهېدل، د الفاظو کلماتو، مثلا ډېر داسې محاورې، متلونه، کلمې دغه ژبې چې دي، مثلا که په اردو نه موږ ژباړه کوو، زمونږ د هغوی یو محاوره یا یو خبره یا یو جملې داسې دي چې موږ ورته پښتو متلونه لرو، هغې ته ورته پښتو محاورې ورته لرو،
که سړی په پښتو ښه حاکم یا ما ورته ما ور
دستي ذهن ته راځي چې مثلا اوس ما یو کتاب لوسته، زمونږ یو ډېر ملګری دی او لکه یا سهوان اشتباه یا هغه همداسې لکه په اردو کې یو اصطلاح ده، دال مې کچھ کالا ہے کنه، وایي وړو کې شګه ده، هغه بیا دا کتاب چې ما لوسته هغه کې دا جمله راغله، ما فکر وکړ چې دا څنګه، ځکه د موضوع نه بیخي وتله کنه، ویل په دال کې تور څه شی دی،
کټ مټې راژباړلې،
لفظي ترجمه شوې وه کنه، لکه دا ته بیا روانېږي نه، که
هغه پسې دا کارولی چې وړو کې شګه ده،
دې سړي وړو کې شګه ده، ځکه دا خبره غلطه وکړله کنه، د جمله روانېدله په تخنیکي لحاظ او د ژباړې په لحاظ باندې چې دا روانه ژباړه وشي، تحتي لفظي زه خپله تحتي لفظي نشم کولی، بعضې وخت کېدی شي د یوې پیراګراف نه ډېره وړه جمله جوړه کړي، بعضې وخت کېدی شي د یوې ډېرې وړې جملې ډېر ښه مفهوم افاده کېده خلکو ته وړاندې کړي. هغې معنی دا ده چې هغه د یو چا په اړه مې لوستل چې هغه خپل ژباړل شوی او د خپل کتاب او د هغه ژباړه یې لوستله، لیکوال خپل کتاب لوسته کنه، چا ژباړلې او بیا چې ختم کړی وویلي چې داسې کتاب ما هم لیکلی او دا سړی اوس دا زما کتاب دی، د سړي ویل زه پوه نه شوم په دې باندې کنه، ځکه دغسې موضوع باندې ما غن
ما هم ژباړلې،
ما کتاب لیکلی و دې موضوع باندې کنه، ما ژباړه بیا د لوستله
وویل
چې زه په دې باندې پوه نه شوم چې دا اوس هغه کتاب چې لیکلی ما نه ویل خپل هم غلط شو چې هغه زما څه خیر و دا چې ژباړلی دی کنه، لکه د پی بیخي هغه نه راغلی چې تحتي لفظي ترجمه چې دا استاد هغه بیا نو تاسو په دې باندې بهتر پوهېږي، هغه بیا معلومیږي پوهیږم لوستل کیږم نه روانم نه
سړی تنګیږي کله چې مطالعه کړي ډېر سختي
کتاب ته چې د ژباړې کتاب لولې ته پوهیږي چې فکر نه کوي چې دا ژباړل شوی څوک در په کتاب پوښتي هغه روانه ژباړه ده چې دا سپرین دي تر اخره پورې کنه او دوه درې صفحې چې ته ولولې او تحلیل دي ترجمه شوي ته دستي پوهیږي ځکه بند بندي الفاظ صحیح نه یاد شوي پښتو کې چې کوم الفاظ باید هغې دپاره توري باید وکارول شي محاورې وکارول شي هغه جمله بندي وشي
مسلکیتوب کې څومره مهم دی مثلا یو سړی د حقوقو مسلکی شخص هغه کژباړه کوي د حقوقو یو مسلکی کتاب راوژباړي او که د طب والی د طب کتاب دی راوژباړي اکثره ځینې داسې دي چې هغه مسلک پورې اړوند دي مثلا یو کس د ادبیاتو والی دی هغه د طب کتاب راوژباړي دا څومره زیان رسوي ژباړي ته
په ژباړه کې بیا تر ټولو مهم فکتور چې دی هغه مسلکیتوب دی مسلکی لحاظ باندې مثلا زکه اوس حقوق او سیاسي علوم ملوستي دي زما چې کوم کې ژبنه کتابونه ژباړم زه د بلې هر مسلک په کتاب باندې زما سر خلاصيږي او زه تنه مفهوم اخیسته ژوند خوش باړم نه مثلا ترتیب خبر او کله که زه اوس یو طبي کتاب پیدا کوم ویش باړم شاید الفاظ چې هلته لیکل شوي دي زه هو به ترجمه کوم او روان جمله نه جوړه کوم ولی مسلکی لحاظ ځینې اصطلاحات دي ځینې خبرې دي ځینې جملې دي چې هغه بیا زه نشم کولی چې هغه سی روان یو جمله بندي کوم څه خل چې په مسله کې پکار دي زه خپل سیاسي کتابي ډیر روان ژباړې کولای شم ولی که د سیاست په ځای باندې د ادبیاتو کتاب تاریخي کتاب ماته راکړي زه یې جمله بندي نشم کولی زه یې صحیح ژباړلی نشم زموږ ډیرو لیکوالو دا کار کړی دی نور مسلکونو انتخاب یې کړی دی هیڅ مسلک نه دی هر خو سره نه لګېږي که نه لازم هم نه ده چې وشي باید یعنی که د دې دپاره چې مثلا که څوک ووایي چې کتاب مې چاپ شي خلکو ته ورسېږي چې یو کتاب خاوند شم ښه خبره نه ده خدا مسلک باندې حاکم یې اوس د ژبپوهنې استاد دی تا ته د ژبپوهنې کتاب په هغه ژبه چې ته پرې حاکم یې بهرنۍ ژبه پیدا شي ته ډېر روان ترجمه کوې نسبت ما نه نسبت یو سیاستپوه نه نسبت یو زراعتپوه نه نسبت یو د طب ډاکټر نه زموږ د طب ډاکټران چې دي مثلا د طبابت نه مخکې دوی لیکوالي او شاعري شروع کړې ده کله چې ته طب یې ولوسته د هغې نه وروسته نو که دی اوس د طب په کتابونو باندې کارو کی ویج باڑی د ژبا زکام لیکوال دی ور سره بخانه امیل ته مسلک شو دا د طبي کتاب یو خش باړه کولای شي خو که یو بل سړی لکه ما غوندې څوک د طب او د زراعت او د انجینرۍ چې هغه اصطلاحات دي د هغې خپل فارمولې دي مثلا د هغې خپل الفاظ دي د هغې خپل کلمات دي بیخي جلا دي زموږ د ادبیاتو دې شانو بیخي جلا دی نو زما په نظر باندې دا دی چې که مسلک سره ډېر خنده لګوه کتاب که څومره شدید اړتیا هم ټولنې ته وه او ستا مسلک نه نو پکار ده چې یو مسلکي سړي ته ورکړي چې هغه مسلک کې هم بیا موږ متاسفانه چې اوس وخت کې ځوانانو ډېر په مخکوم مسلک کتابونه وژباړل دا کار خصوصا لیکوالانو ډېر وکړ چې هغوی ډاکټران شو مثلا انجینران شو زراعت پوهان شو زموږ ننګرهار کې زه مثال ورکوم چې زموږ ډېر ملګري چې دي مثلا هغه شاعرانو اولان خو انجینرۍ چې فارغ شو ډېر ښه د انجینرۍ کتابونه یې وژباړل زراعت نه چې فارغ شو ډېر ښه کتابونه یې پښتو ته راوړل زراعت ته طب نه چې فارغ شو ډېر ښایسته او ډېر پر محتوا کتابونه یې هغه ته راوړل طبابت ته راوړل ډېره مننه
شفیع الله تاند یو له هغو ځوانو لیکوالو او ژباړونکو دی چې تر دا مهاله یې 50 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي هغه وایي چې په ژباړه کې ځکه کار وکړ چې په دغه برخه کې په پښتو ژبه کې د تشې احساس کاوه د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو
فنکار
تان صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو تراک او سټوډیو ته راغلی پښتنه مور سره کوم چې تاند خوزک پیژنم دی یو لیکوال دی یو شاعر دی یو ژباړونکي په توګه پیژنم هغه چې زموږ نور اوریدونکي دی او دا اوس زموږ غږ اوري هغوی ته تاند څنګه ور معرفي کوئ
ډیره مننه استاد تاند یو دیرش کاله پخوا د مهاجرت په شپو ورځو کې پیدا شوی په لاره پښتونخوا باجوړ کې او لومړنی یو ثانوي زده کړې مالته مې وکړلې او د نن نه 14 کاله مخکې بیرته راوګرځېدو جلال آباد ته او لومړي ځل دپاره ما حس کړ چې دې وطن دپاره دلته د شعور د لوړونې دپاره لومړی باید څه شی وکړو ما هغه چې
پاگا وقت ڈاکٹر ذاکر نائک پیس چینل نو په تلویزیون نشو راتله منګه داغه کتابونه پیدا کړه داغه کې سټ او سیډیان او په ژباړم شروع کړ لومړی ځل لپاره په افغانستان کې د دیموکراسي پراتک سره لومړنی که زه استاد اجمل خپل چې د ذاکر نائک دو کتابونه مو ژباړله او همدارز مو د خپرندوی بنسټ هم کېښود مومند خپرندوی ټولن او د هماغې ټولنې په الهام باندې په ټول جلال آباد کې بیا خلکو ټولنې جوړ کړې خپرندوی ټولنې کتابونه همداسې چاپېدل ټول افغانستان ته اوس لیږدول کېږي اوس هغه دی د کتابونو لړۍ هماغه و چې د ژباړې تر څنګ ما لیکوادیم کوله لیکنې به مې مجلو ته لیکلې او شعر به مې یو وخت نیم لیکه نو تر دې دمه د ژباړو د لیکلو خپلو پنځونو ټول شمیر پنځوس جوړیږي
تاسې مخکې دی چې افغانستان ته راشي او تاسې په باجوړ کې وای هغه وخت تاسې لیک کو کنه دلته چې راغلی په لیکم شو
ډیر کم مې کو استاد هغه وخت ما یوازې مطالعه کوله اوس هم مطالعه کوم مطالعه خو هر وخت انسان مطالعه نه باید بیزار نشي هغه وخت ما مطالعه کوله دلته د افغانستان د مشهور لیکوالو هغه وخت کې مجلې به دیزه ډېرې کمې راتللې او د وحدت ورځپاڼه هغه به مې ډېره لوستله تعقیبوله به مې زما په کالج ته به ما هره ورځ ورځپاڼې راتللې بېلابېلې د اردو انګلیسي او وحدت بیا زما په وړاندیز باندې راغوښتل کېدله د هغې پیسې به ما ورکولې د میاشتنې ما هغه و چې هغلته د باجوړ ملګري چې هلته خو ټول په اردو باندې به غږېدل او یا نیمه په اردو نیمه انګلیسي پښتو ډېره کم یو ډول دام خښوله د غوی د لپاره دوت شوله ډیره پوری پښتو سره علاقه پیدا کړه د خلکو مینواز زیات شو نو هغه وخت استاد یوازې ورځپاڼه به مې لوستله او دغه د ځان چې بچی راتلل اپ هغه به مې تنده ماتوله او هغه به مې لوستله او یو نیم شعر یو نیم لیکنه وړه ورځپاڼه ته مې کوله کله کله بدلته د برې پښتونخوا ملګری به راغله هغوی به یو نیمه مجله چاپوله هغوی ته به مې ورکړه چې هغوی یو نیم کافي ما سره شته اوسم
تاسې اول د شعر کله پیل کړه ولې دې پیل کړه موږ خو اکثره شاعران وایي چې عاشق مو مینه مو د وطن دردونو
ډېر وړوکی وم استاد زما د ورور وظیفه وه په پېښور کې صدر کې په درملتون کې او ډېر وړوکی وم نو ما به ورته وویل چې مازدیګر وخت چې بشم مرما داسې د شاعرانه ځای ته بوزه بیا هغه څادرس پیدا کړی و د پېښور پریس کلب او نشترحال هغه خو ډېر علاقه من نه و نو زه لاړم هلته به مشاعره کېدله افغان ادبي بهیر زه ډېر وړوکی وم کاروان صاحب د خدای ژوندی لري هغه و او ډېر ملګري و ما لومړنی شعر دوه درې بیته وویلې او زما په تخلص نه و هغه وخت او چې زه د سټیج نه راښکته شوم نو فرهاد صاحب ټینګ غېږه کې ونیولم د دې وخت او ما ته ویل تاند نو د تخلص فرهاد صاحب راکړې
اما لمغیر وروسته
لمغیر وروسته تاند شوم استاد
ښه تاند صاحب تاسو خوشباړې ډېرې کړې دي ما ډېرې زیاتې لوستې دي د ذاکر نایک او د تورته نو تخلیقات کله البته د نثر په برخه کې مثلا لنډه کیسه ناول د دې کله شروع کړل او څومره چاپ شوی
خپل پنځونه مې استاد شپږ اثر دي څلور ناولونه دي یو شعري ټولګه ده یو وړي وړي ټوټي دي مثلا تاو غټل ناول شین ستوره زندۍ خزما دادای مرګ دالانا چاپ دی او شیری ټولګا دشا میزړه او ټوټی چی دی هغه خزا مینه او ژوند دا چاپ دی او دا مې هغه وخت شروع کړ استاد چې کله ما په ځان یو ډول ډاډه کار څومره شوی خو ملګرو غوښتنه وچی ستا لیکنې مونږ لولو او استاد یون راته یو ورځ ویل چې دا دین ته ډیر کار وکړو ټوکو کې ویل د ژبې تم لا کار وکړه ما ورته وویل استاد دا خو په پښتو کې لیکم پښتنو د پاره لیکم هر صورت نو دا د تیرو پیو و اتو کالو راځي استاد خپل لیکنې کوم کتابونه ناولم لیکم ناول یو دوه باندې نورم شروع کړو خدای اقتصادي ستونزې دی وطن پادشي
خب زما غوریدون کې په مثبت لوسه کې چې تانسب شعر واوري
پرخه پر رنگونه دی مخونه دی دا خو گلابونه دی مخونه دی پرخه پر رنگونه دی مخونه دی دا خو گلابونه دی مخونه دی زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینې سرابونه دی مخونه دی او سترګې اننګي شونډې څوایي دا خو کتابونه دی مخونه دی او تل پرې د مسکا کوترې ناستې وي تاند زیارتونه دی مخونه دی واه دا په یاد زما ډېر نه دی زده
ډېر مننه تانسب په کوم برخو کې د ژباړې کړې دي د دینی برخې نه علاوه
ډېر مننه استاد د یو څو ناولونه مې ژباړې دي استاد د یو د ټاګور دی په تورتم کې او یو د یوې شپې واده همداشان د یوازې د ذاکر نایک دینی برخه کې نه د هغې نه علاوه په نورو برخو کې هم د شاه ولي مدس دهلوي یو اثر و د هغه اقتصادي نظریات او د علام و مودودي لس واړه واړه کتابونه هغه مې وژباړل چاپ شوي دي همداراز د مکې مکرمې تاریخ په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره نو ما را وژباړه پښتو ژبې ته د مکې مکرمې تاریخ او همدغه سي ما نه یر دي استاد ټول 500 اثر دي
ښه تاسو په دغه برخه کې باقاعده زده کړې وکړئ کنه بس همدغه ادبي بهیرونو کې ونډه واخیستله او کې ناستې او پاتې دي
استاد ما خو مخکې ویل چې زما ورسره مینه وه د دې ادب سره او دې تر څنګه دغه مطالعه سره زما ډېره مینه وه او بل هلته په دې اردو ژبه باندې زه ډېر لاس برې زه کوم چې هر امتحان کې به زه لومره پکې راتلم اردو مې خوښېدله ځکه د اردو د الفاظ چې وو دا خوږوالی دغه لکه د ځینې پښتو ژبې خوږه شاعري چې دغسې ډېر خوږوالی لري هماغه و چې زما پکې ډېره علاقه پیدا شوله او د هماغې برکت دی چې دغومره کتابونه مې ته راوژباړل استاد په اردو مې لیک مې په هغه وخت کې کوو په د حمزه با غوندې کله چې پښتو ته راوختې یم بیا را نه اردو پاتې
کتابونه خو دې ډېر زیات راوژباړل کار دی وک یو داسې لیکوال ژباړن او شاعر په توګه چې کلونه کلونه په دغه برخه کې کار کړی دی پښتو تا ته څه درکړل او تا پښتو ته څه ورکړل
د ګلنار بیګم یو مرکه مې اورېدل استاد او د سیال صاحب سره کله غازی سیال چې دغه شیرونه ټول ویل هغه وخت فلمونه ده نو غازی سیال ورته وایي چې ګلنار بیګم ته د خپل فن د میراث په توګه یو څوک لري چاته پرېدي چاته سپاري ویل نه لور مې لورینې مې شته لورګانې خو ورته نه غواړم چې انتقال کړم ځکه ما له پښتنو څه راکړه ډمه یې راته وویل ډمې تخلص یې راکړه او وایي ګلنار بیګم به دومره عجز روانه وه چې چادري به د سر نه لرې کوله او چپړې به څلیرې ساده د ده د پایزار چې وو پلاستیکي دا به شلېدلې وو او پښې به د خاورو ډکې وې یو جوړ چشمې وې چې غازي سیال صاحب وایي چې د دیرشو کالو نه یې مغه په سترګې وې دومره وس نه کېده چې هغه بدلې کړي نو پښتو ماله پښتنو ماله هېڅ رانه کړه ما پښتو له د خپلې وسې چې څومره وو هغه مې ورکړ او لا هم په دې لاره کې لګیا یم ستړی نه یم او خدای دې هغه ورځ راولي چې دغه موږ چې څه لیکلي دي او څه ژباړلي دي دغې نه ګټه اخیستل شوي او لکه تاسو استاذه لګیا یستئ عملا او دغه پښتانه یو ځای ته ورسېږي څه ترې واخلي شعوري شي بس دا زما دپاره بیا څه دي
اولادونه د غواړي چې لیکوالانو شاعرانو اوسېږي
نو دا لیکل چې دی استاد تاسو ته بهتره معلومه ده کتاب لیکل دا خو میراث د اولاد نه دا د ټول قومي د ټولې ژبې د هر چا وي نو ضرور نه ده چې بس اتمن د زما اولاد دی زما غوندې شي او زما نه وروسته د زما اثر وساتي دا د ټولو پښتنو دی دا غوی به حق ده
ډیر مننه
استاد ګل رحمان رحماني په لنډو کیسو کې ډیرو حساس موضوعات ته پام کوي. ل یوې خوا ټولنیز نزاکتونه او بل پلوه د حسي ادراکاتو منطق په داسې ماهرانه انداز سره پی چې د ډیرو کمو کارکتونکو پام وراوړي. د زرپانی په نننې پانه کې د ښاغلي رحماني لنډه کیسه اصلي عمر وګمه جبار خیل وړاندې کوي.
اصلی عمر څو کاله نه یې میرمنې وخندل. نه غواړم په دې اړه څه ووایم. ولې نه پوهېږم. څو کاله نه وی چې واده دې وکړ دا هم نه درته وایم. حتی ما ته هم هو حتی خپل یوازینی او ګران زوی جان ته مې هم دا خبره نه کوم. ښه یعنی زوی هم لري. هو ډیر زیرک او تکړه هلک دی. راتلونکي ته یې ډیره هیله منایم. ښوونځي ته ځي. هو سږکال شپږم ټولګی پیل کړ. ماشاءالله ما اوریدلی چې چاپیریال کورنۍ او ملګری د ماشوم د استعداد او وړتیا په پاللو کې ډیر اغیز لري. هو زموږ په ښار کې ماشومانو ته له ښوونځي وړاندې او د ښوونځي په ترڅ کې ځانګړي پروګرامونه شته. ډیر ښه. خو له بده مرغه چې زموږ ښار ډیر وروسته پاتې دی. ماشوم چې ایله وکلن شي نو لومړی ټولګي ته یې نیسي. نه نه ښاغلیه، خو زموږ ښار کې باید په 15 کلنۍ د ښوونځي لومړی ټولګی پیل کړي. سړی یوه شیبه دمه وکړه او بیا یې میرمن ته په چټکې وویل، خپله دې څومره زده کړې کړي؟ پوهنتون مې لوستی، مطلب لیسانس یم. غوښتل مې په ارواپوهنه کې ماسټري هم وکړم. خو د واده په دریم کال مې زوی وشو او یو کال پس مې زه او خاوند سره جلا شو. پاتې یو کال زده کړې مې په تنهایۍ بشپړې کړې. ولې سره جلا شوې؟ موږ له اوله سره جوړ نه وو. سره د دې چې همزولي وو خو واده مو په خپله خوښه نه وو او پایله یې ښه نه وه. هغه هم اوس یوازې ژوند کوي؟ نه، د روغتون په کومه ښکلې نرسه مین شو. همدا سږ کال یې ورسره واده وکړ. ښه نو هغه به ښکلې او شتمنه وي که څنګه؟ هو 25 کلنه ښکلې نجلۍ ده، شتمنه هم دومره نه ده. خو یوه ستونزه لري. څه ستونزه؟ عصبي ناروغي لري، د فراموشۍ ستونزې سره مخ ده. ورځ کې څو ساعته بې ځایه خبرې کوي. چا نه کوله ځکه له یوه داسې کس سره واده وکړ چې عمر یې له 10 کاله زیات و. سړی غلی شو او بیا یې وخندل. ولې دې وخندل؟ هسې ما ویل چې دوی سره خوښ وي، نور عمر خو څه خبره نه ده. نه دا نظر دې نه تاییدوم، عمر ډیر مهم دی. ښه ته به څو کلن وي؟ سړی وخندل او بیا یې میرمنې ته ولیکل، بس تا همزوله یم. میرمنې وخندل، زما سن درته کله معلوم دی؟ معلوم دی، معلوم دی. ښه نو د څو یم؟ 25 کلنه یې. میرمن وارخطا شوه. دا چا درته وویل؟ سړی په کړاس وخندل، همدا تا خپل راته وویل. خپلې خبرې دې وګوره، ما خو په دې اړه درته هیڅ هم نه دی ویلي. نه نه ټول دې راته وویل. یعنی څه؟ یعنی دا چې اوس 25 کلنه یې په 30 کلنۍ کې دې واده کړی او په 21 کلنۍ کې دې زوی شوی، په 22 کلنۍ کې له خپل خاوند جلا شوی، په 19 کلنۍ کې دې پوهنتون پیل کړی او په 23 کلنۍ کې له پوهنتونه فارغه شوی. او هو رښتیا زوی دې اوس 19 کلو دی. میرمن آفلاین شوه او سړی ورته وروستۍ جمله ولیکله، من نه چې دا هر څه دې خپل راته وویل. اوګدو مردې نصیب شه.
په مصر پښتو ادب کې پیر محمد کاروان یو لوی نوم دی. هغه کله له چینار سره خبرې کوي او په شاعرانه سحر یې و داسې تابلو جوړ کړی چې ډېر یې د جوړېدو توان لري. او کله یې د ټولنیز ژوند شواکي و داسې ناخواله په شاعرانه ژبه وړاندې کړی چې ډېر ورته ګوته په غاښ شي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي کاروان نظم وملو راورو. وما لور سړی په غوسه راغی لکه بد اژدها، د خزي خوارکۍ له شوند والوته مسکا. سړی په غوسه راغی لکه بد اژدها، د خزي خوارکۍ له شوند والوته مسکا. په شان د هوا ته وا چې وزي له جنته، بالښت یې تکیه وشول ډار راوچتا. شپږ لوڼو ته یې وښکارېده، شپږ طرف ته ویره،
لهر یوی ماشوم د خاده شی بش وهیره د پلار په دی ناڅا په غوسه ټول حق پکې د مور ملال سترګې لرنو اوخ کو نه ډکی سړی لکه طوفان وو دوی نری پانی د ولی لیوی بلی غیگی وی را تا وی رک دی دلی سڑی پا غصه نیسی لمری زینی میرمنه میرمنی نیولی ده زولی خپل لمنه سڑی دی لمنی تا می اگو را ما پریگ دا تیار پا کور که مرا و لسپین رنا پریگ دا آخر کم خطا کم گنا کم نادولا چی سور اور ده غزب دی را تاو شوی لوجوده سڑی پا غصه اویل چی مکا و خبری ترخی پا ما لگیگی کوی هم گوڑی شکری بدبختی چه دا هر زلی اولاد زیگوی لوروی و سوای پا دی کور که با میچ سکون سروروی که دا زلی دی لورو زیگوالی بیاد وجنم که دا زلی دی لورو زیگوالی بیاد وجنم که طول عالم خبر همشی پس پین سبا دی وجنم مرمنی خلاب رانی ستا پا دیری آجزی آوازی لون پا اوخ کو سرپ و وینوی سلگی دا چوائی توبه و باس کفر غگوی دا چوائی توبه و باس کفر غگوی کارون دا تقدیر دی تای چنگ بدلوی کلور وی و کزوی وی دا لال خواد آلی دی مارغان دی دا جنت دا ما خامونو دی و گی دی سڑی پا مخ ورو ویشتا سپیر دا غزب وی پریگ دا فلسفی دی را تا مخ آیا دا دازلی در نزوی غوار ما نغوار ما لور کن پر زای دا قبر بدی زای وی سور تنور سڑی لکور اوت لکسر لمبا دا اور شپگ لون غیگی تاو دی پا جڑا لیوی مور سلگا مو دو روستا جوڑ دا دلو میدان پا مخ کی دا سڑی و ناشنا غند جهان سلگا مو دو روستا جوڑ دا دلو میدان پا مخ کی دا سڑی و ناشنا غند جهان هم وگه ده هم تگه نو بشت نمڑی پا پوی زولنی دی پا لاسونو کی کڑی دا اور سمندرونا پا چپو دی پا غوغا ووی دروازی دی سرطول خوا پا خوا سڑی و روان کڑی ملائکو دا دوزخ پا تنزی ورتوی چی شی هدون بدی یخ اول دروازه ورته پرانسته چې درومه اول دروازه ورته پرانسته چې درومه کډیر لتند مرین او لپی لپی لمبی شومه سړی د سرو لمبو خواته روان شو لناکامه اخیستی لانو د دوزخ په لو دو ګامه ناڅاپه یې په مخه کې ماشوم لور پیدا شوه پا دی دوزخی شپکی لکه پڑک دو نور پیدا شوا پا مینه ای لدزینی راتاوی کده منگولی ملائکو دو دوزخ تای هم خیو کده کنزلی دا چوک دی چه زما بابا دی بوزی جهنم تا دا چوک دی چه زما بابا دی بوزی جهنم تا دا زبیایم جنت لرا گلونو و شبنم تا ملائکو لماشومی نسڑه پا زور خلاص کرد روان یه دا دویم دروازی پا طرف خاص کرد ملائکو له ماشومی نسړی په زور خلاص کړ روانی د دویم دروازې په طرف خاص کړ چې ناڅا په دویم دروازه هم ورته واشوه لناز ډکه په غوږ د سړي چغه د بابا شوه بیا ګوري چې دویم لور د ده په خوا په منډه ور ټوپ یې کړلو غیږې ته او ښکل یې کړ پر ټنډه ملائکو د دوزخ ته یې ښه سازه غوسه وکړه په قهر هسې نه چې لنازه غوسه وکړه دا چیرې کېدای نشي چې دوزخ ته به روان وي روان کوي نو ځای به یې جنت او ګلستان وي خبرې یې که نه چې دا مې خوږ او شیرین پلار دی ما دله رساتلی د جنت د ګلو هار دی د ده دا یو ویښته به رانه څوک په دوزخ نه کړي بابا خو به جنت کې بس له موږ سره خواله کړي حیران شولې پاتې د دوزخ څوکیداران یې په جنگ کې پاتې راغلی د ماشومې قهرمانې درېیمې دروازې ته یې په منډه را روان کړ خو هغلته هم خلاص درېیمې لور په یوه آن کړ هم دا لوبه په شپږو دروازو کې وروانه سړی به وګټله خو ملایکو ته وګرانه اومه دروازه ده چې سړی پکې ولاړ دی اومه لور یې نشته خوار و زار وران ویجاړ دی په چغو په سلګو دی په ژړا په واویلا دی اوښتی د دوزخ په میرغزه به شان بلا دی دعا کوي چې یا الله که دا سوال می منظور شي بس یم به جنتی کمې پیدا اوم لور شي
سحر دے خوگ ازان پا ترنم باندی روان دے سڑے لدرانو خوب را ویخشو حق حیران دے مرمن او شپگ لونی لخوب اکڑی بیداری لدو استرگوی سپین اوخ کی چاچی داری داری پا دیر یا جزی غواری لطولو نبخنا مرمن توائی خکلی زرغونه دی شلمنا پا خی خایست لور لکا د سرو گلون ونا کوبای د جنت د مرغکی غوندی پالنا د خکل جنتی لونو پا مینه نمڑیگی سڑے الا سڑے شو سڑی توب باندی پوهیگی.